ل غرمې نه مخکې لس بجې دي. دوستانو زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې او ساده خبرونه اورېدو ته رابولم. دا خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په کې اوري چې پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي ښایي د روانې اونۍ په پای کې په دې هیواد کې بیا سره وویني. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون ویله حکومتي اورګانونو سره اړیکه ټینګه کړې چې د بچبازۍ موضوع د جزا په قانون کې شامل کړي او جرم وګڼي. د دې موضوعاتو او نور رپورټونو جزئیات په همدې خبرونه کې خبريږي. خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات لا مهمو خبرونو سره.
سر کې د خبرونو سرچکې د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د کندوز د حوزوي روغتون مخې ته موټر بم چاودنې دوه ملکي وګړي وژلي او یو لس نورې ټپیان کړي دي. او په پاکستان کې درنو سیلابونو ګڼ شمېر کسان وژلي او نولس زره کورونه تخریب کړي دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. دا خبر پرون اسوسییټډ پریس اژانس د دوه لوړ رتبه پاکستانی چارواکو په حواله خبر کړی چې د مسلې د حساسوالي له امله یې نمونه پټ ساتل شوی دی. د چارواکو له اسلام آباد د پلاوی د ورتګ لپاره د تیاری په ورستي پړاو کې دی. د افغانستان حکومت د سولې لپاره د دې مذاکرو د دقیقې نیټې او ځای له څرګندولو ډډه کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی د سرحدي ستونزو د حل لپاره پاکستان ته ولاړ. د دفاع وزارت یو ویان جنرال دولت وزیری پرون سه شنبه ول چې پاکستان ته د تللي پلاوی مشري د دې وزارت عملیاتو او پریوسون مرستیال کوي او د ملیانه شورا غړي هم په کښې دي.
یو خبر هم دا ده چې په کونړ باندې راکټونه لګېدلي دي، هغه مسله څېړي. دویمه د خط دواړو خواوو ته که عملیات کېږي چې هغې په هکله باندې هماهنګي وشي.
دا نه ده څرګنده چې دا پلاوی د څو ورځو لپاره پاکستان ته تللی او په ځانګړي ډول له کومو چارواکو سره ګوري. د کندوز د حوزوي روغتون مخې ته موټر بم چاودنې دوه ملکي وګړي وژلي او یو لس نورې ټپیان کړي دي. تر اوسه د کندوز امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د روغتون مشر ډاکټر محمد نعیم منګل وویل چې چاودنه نهه نیمې بجې وسوه او وژل سوي او ټپیان هم دوی ته وړل سوي دي. ډاکټر منګل وویل چې په ټپیانو کې د وطن حالت نازک دی. معلومه نه ده چې د چاودنې هدف څوک و. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني شل پوله، یو یورو اووه شپېته افغاني دېرش پوله، یو انګلیسي پونډ دوه نوي افغاني شپېته پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغاني پنځه پوله، زر ایراني تومن اتلس افغاني شپېته پوله او زر پاکستاني کلداري پنځه سو نهه اتیا افغاني. بیا هم شرغلاست: په پاکستان کې له تیرو دوه اونۍ راهیسې د زیاتو ورښتونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو یو اتیا کسان وژلي او شاوخوا درې لکه نورې زیانمن کړي دي. د پاکستان د طبي پیښو ادارې ویلي سیلابونو په شمال او جنوب کې نولس زره کورنۍ تخریب کړي دي. راپورونه وایي په خیبر پښتونخوا کې اته دېرش، د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې نولس او په پنجاب ایالات کې یولس کسان مړه شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي دوامدار ورښتونو په پنجاب کې ګڼ شمېر سړکونه او پلونه هم له منځه وړي دي. ملګری ملتونه وایي د یمن د جګړې دواړو خواوو په دغه هیواد کې اعلان سوي بشري اوربند ته درناوی نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول سټیفن اوبراین تېره شپه د امنیت نړیوالې شورا ته وویل د درو میلیونو یمنیانو لپاره د خوراکي او نور موادو د مرستو رسولو پلان چمتو دی، خو د جګړو دوام یې مخته خنډ دی. نوموړي یو ځل بیا په یمن کې د غیر مشروطه بشري اوربند غوښتنه وکړه. په یمن کې له څو میاشتو راهیسې له واکه د لرې کړای سوي ولسمشر د ملاتړو او د حوثي یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف پر حوثي یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي هوایي او مځکني بریدونه کوي. د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې د همکاري لپاره پاکستان ته درې سوه شپږ دېرش میلیونه ډالر ورکړل. د پاکستان مرکزي بانک پرون سه شنبه وویل دا پیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې د موافقې په اساس ورکړل سوي دي. د پاکستان حکومت په 2000 لومړي میلادي کال کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ته د ورګډېدو موافقه وکړه. د امریکا حکومت د دې موافقې پر اساس هر کال پاکستان ته یو نیم میلیارد ډالر ورکوي. د ناټو تړون په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو ملاتړ وکړ. د ناټو د 28 غړو هیوادونو استازو پرون په بروکسل کې د بندو دروازو شاته غونډه وکړه او ویې ویل چې د تړون د غړو هیوادونو امنیت ډیر مهم دی. ترکیه د ناټو غړی هیواد دی. د ناټو عمومي منشي پورونول چې ترکیه د دې تړون دوهم ستر پوځي ځواک دی او د ناټو له نورو غړو یې د پوځي مرستې غوښتنه نه ده کړې. په ناټو تړون کې د روسیې استازي الکساندر ګروشکو وایي د دې تړون له مرستې پرته به په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه جاري وساتي. ګروشګو پرون سه شنبه له روسي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې روسیه به د شنګهای د همکاري سازمان او د ګډ امنیت سازمان په مرسته د مخدره موادو پر ضد مبارزه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له اروپایي اتحادیه سره په لوړه کچه د خبرو د پیل موافقه وکړه. جواد ظریف پرون سه شنبه په تهران کې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست له مشر فدریکا موغیرینی سره وکتل. میرمن موغیرینی پرون تهران ته ولاړه څو د ایران او د شپږو قدرتمندو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې پر پلي کولو خبرې وکړې. د پرون په تهران کې خبر اعلان تول چې د ایران اټومي موافقه شای په اړیکو کې یو نوی فصل پیل کړي. د لوړ رتبه اروپایي ډیپلوماټ زیاته کړه چې د نوی فصل له پیل سره شای په سیمه کې د رقابت پر ځای د همکاریو د پراختیا لپاره نوی درک پیدا شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په همدې خبري غونډه کې وویل چې له اروپایي اتحادیه سره به د انرژي، بشري حقوقو او تروریزم پر ضد مبارزې په اړه په لوړه کچه خبرې وشي. د سوریا عسکرو او کوردی ملیشو پرون وتوانېدل چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال یا داعش د سوریې له حسکه ولایته وباسي. په سوریې کې د بشر حقوقو د څارنې ویډلې له لندن ویلي چې داعش لږ تر لږه یو میاشت مخکې د سوریې په شمال ختیځ کې دا ښار نیولی و. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې په حسکه ښار کې د کوردانو د ولسي دفاع یا وای پی جی په عملیاتو او د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قوا په هوایي حملو کې د داعش لږ تر لږه 208 وسلوال وژل شوي دي. د عبدالرحمن په وینا په دې عملیاتو کې شپږ ویشت هغه ماشومان هم وژل شوي چې داعش په جګړه کې ورڅخه کار اخیست. او انقره او واشنگتن د سوریه په هغو سیمو کې چې د ترکیې پولې ته نږدې پرتې دي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو داعش د لارو پر بندولو بحث کوي. دوی هغو کورنۍ ته چې د سوریې له نورو سیمو یې د ترکیې پولې ته په نږدې کلو کې پناه اخیستې خوندي ځای جوړول او د داعش د اکمالاتو او استخدام د لارو بندول غواړي. دا خبرې تر هغه وروسته چې د ترکیې پوځ تېر اونۍ په سوریې او عراق کې د داعش پر ضد پوځي عملیات وکړل پیل شوي دي. د ترکیې حکومت پر کردانو هم بندیز لګولی دی. د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تېرې دوشنبې په ورځ وویل چې له ترکیې سره پر دې خبرې کېږي چې څرنګه له سوریې سره د دې هیواد 110 کیلومتره ګډه پوله د داعش له نفوذه پاکه سي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان د حکومت استازي او طالبان به د دې اونۍ په پای کې په پاکستان کې د خبرو اترو دوهمه مرحله پیل کړي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان دا خبرې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتک ګټور ګڼي.
کله پوری چې یو بل سره خبرې اترې کوي او یو بل تحفظات ته خپل ظاهره وي نو ضروري خبره چې هغې سره دې مسایل حل کېږي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي له حکومتي ارګانونو سره تماس ټینګ کړی چې د بچبازۍ موضوع د جزا په قانون کې شامل کړي او جرم یې وګڼي.
دغه مډال تورې به بوته ځکه ورکړ شو چې لکه د سکور غوندې تور مخې په دومره مهارت لکه د شیدو غوندې تک سپین کړی و.
د ګوړې اچار تفریحي پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې اورېدلی شئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفار ډول اوریدل شي. پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي خای درواني اونۍ په پای کې سره وګوري. له بل لوري د امریکا حکومت پرون په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته 346 ملیون ډالر ورکړل. د فرانسې خبری اژانس وایي چې دا پیسې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې د پیاوړ کولو لپاره پاکستان ته رسیدلې دي. په دې اړه جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې اورو.
امریکا د پاکستان حکومت ته په داسې حال کې د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پیسې ورکړي چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې په مذاکرو لګیا دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د دوو لوړ رتبه پاکستاني چارواکو په حواله وایي چې د افغانستان حکومت او د طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د چارواکو چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې اسوسییټډ پرس ته ویلي چې اسلام آباد د دې پلاوي د ورتګ لپاره د تیاری په وروستي پړاو کې دی. د افغانستان حکومت د سولې لپاره د دې مذاکرو د دقیقې نیټې او ځای له څرګندولو ډډه کړې. خوایي چې پر مقابل لوري به د اوربند د موافقې لپاره فشار راولي. په افغانستان کې د اوربند مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل پوځي عملیات جاري ساتلي دي. د فرانسې خبري اژانس وایي یوازې د روان میلادي کال په لومړیو څلور میاشتو کې لږ تر لږه زر ملکي افغانان د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه او انتحاري حملو کې وژل شوي دي. د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته ورکړل شوي پیسې د دې هیواد مرکزی بانک ته رسیدلې دي. د پاکستان د مرکزی بانک یو مسؤل فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې د امریکا د حکومت له دې پیسو سره د پاکستان د بهرنیو اسعارو ذخیره لږ تر لږه 900 میلیارد ډالرو ته لوړه سوه. د امریکا حکومت د کوالیشن سپورت فند پروګرام پر اساس له 2001 میلادي کال راهیسې چې پاکستان د امریکا په مشرۍ د ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړی په منظم ډول پاکستان ته پیسې ورکوي. د دې په بدل کې د امریکا حکومت کولای شي چې د پاکستان له هوایي حریم پوځي هوایي مرکزونو او نورو امکاناتو کار واخلي. د پاکستان مرکزی بانک پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتو لږ تر لږه 3.8 میلیونه ډالر ورته وسپارل چې د روان مالي کال لومړی قسط دی. د پاکستان حکومت ته د روان مالي کال په ترڅ کې چې د 2016 میلادي کال د جون تر میاشتې دی لږ تر لږه 1.5 میلیارد ډالر ورسیږي. د پاکستان حکومت هر کال تقریبا 1.5 میلیارد ډالر د امریکا له حکومت اخلي او له 2001 میلادي کال راهیسې څه باندې 14 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي. ناټو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیر کال په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسول، خو لږ تر لږه 10,000 پوځیان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره په دې هیواد کې لا هم پاتې دي.
فرشته جلال زی په راپور کې مو واوریدل چې پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي ښایي د روانې اونۍ په پای کې په پاکستان کې بیا سره وویني. د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو جک پوړی پوځي پلاوی اسلام آباد ته ورغلی او ټاکل شوی دی چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې د وروستیو نښتو او د پاکستان له خاورې د افغانستان پر خاورې د راکټي بریدونو پر موضوع خبرې وکړي. په دې اړه له پیښوره ذبیح الله شفق رپورټ راسوله دی.
د پاکستان د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي افغانستان او پاکستان د پرګړې پولې رامنځته شوی تاوتریخوالی د خبرو له لارې اوار کړي او ټینګار کوي چې دا ډول شخړې باید د دواړو هیوادونو د خوشو اړیکو د بیرته خرابېدو لامل نه شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو جک پړی پوځي پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او پاکستان پرګړې پولې د وروستي رامنځته شوي کړکېچ او په یو شمېر نورو موضوعاتو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیالوان دولت وزیر د سه شنبې پرس کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په دغه ګډ پوځي پلاوي کې د ملي امنیت سرحدي قواو او نور امنیتي ارګانونو نظامي چارواکي ګډون لري چې مشري یې د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مرستیال جنرال قدیر خان کوي. نوموړي زیاته کړه دغه پلاوی به له اړوندو پاکستاني چارواکو سره د ترهګرو پر وړاندې په دواړو خواوو کې د عملیاتو کولو پر کونړ د راکټي بریدونو او د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې د شته ستونزو په اړه خبرې اترې وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی او همداراز پاکستان څو ورځې وړاندې یو ځل بیا د افغانستان پر بېلابېلو ولایتونو راکټونه ورولي. له بلې خوا د پاکستان د پوځي چارو ځینې کارپوهان اسلام آباد ته د افغان پوځي پلاوي راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ د پراختیا لپاره ضروري بولي او ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه د پر پوله د خپل منځي شخړو پر ځای د تروریزم د مخنیوي او ځپلو په لړ کې همکاري وکړي. د پوځي چارو کارپوه د پاکستاني پوست پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
ضروري خبره ده چې کله ټاک را تاک یا خبرې اترې بند شي نو د هغې د وجه نه نقصان کېږي، غلط فهمي پیدا کېږي او مسله هم نه حل کېږي. لیکن کله پوری چې یو بل سره خبرې اترې کوي او یو بل تحفظات خپل ظاهره وي او د هغې دپاره څه کوارډینیشن یا میټینګ کېږي او داسې اقدامات په هغې کې تجویز کېږي چې کوم تحفظات یا غپې لرې کېږي، نو ضروري خبره چې هغې سره دې مسایل حل کېږي او مخ په وړاندې تګ کېږي. د دواړو ملکونو ته دا سوچ پکار دی بلکې دا یو اصول پکار دی چې دوی به خپل تعلقات د یو مسلې یا د یو پیښې یرغمال نه جوړوي په دې چې دا د ګیم سپایلرز چې کوم دي چې کوم دا لوبه ورانوي دا هغوی مقصدونه بیا په دې کې کامیابیږي.
افغان دولت د همدې سرحدي شخړو له امله په کابل کې د پاکستان سفیر دوه ځله د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی او پر سرحدي سیمو د راکټي بریدونو او همداراز د پوځي تاسیساتو جوړولو له امله یې ورته اعتراض کړی و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د پوځي پلاوی په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې د رواني میاشت په اومه نیټه د دې هیواد په کوربتوب پایتخت اسلام آباد ته نږدې د افغان دولت او طالبانو استازو مخامخ خبرې وکړې او ویل کېږي چې د دوه خبرو بل پړاو به هم په نږدې راتلونکو کې په اسلام آباد کې ترسره شي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د افغان پوځي پلاوي د سفر د ایجنډا او لیدونو په اړه په اسلام آباد کې د افغان سفارت له چارواکو سره هم خبرې وکړي خو پر بیا تماس سربیره څوک خبرو ته حاضر نه شو.
راپورونه مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د کندوز ښار د ساحوي روغتون حوزوي روغتون ته مخامخ چاودنه شوې ده چې یو شمېر ملکی کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. موږ هڅه کوو چې په کندوز کې د ازادي راډیو له خبریال سره په تماس کې شو او تاسو سره په دې اړه وروستي او دقیق معلومات شریک کړو. خو تر هغې مخکې د کابل چاپ مطبوعات راخلو. اسدالله الدین د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کړې ده او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډېره د طالبانو لخوا د یو شمېر سیمو د نیولو عواملو او د داعش د ګواښونو په اړه اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې ولې د هیواد په شمال کې سیمې سقوط کوي. په سرمقاله کې راغلي چې په اکثرو شمالي سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد جګړه کې د پولیسو او ملي اردو پر ځای محلي ملیشیې ښکېلې دي او همدا د سیمو د سقوط عمده لامل دی. سرمقاله لیکونکي ویلي مستند راپورونه لري چې دغه سیمه ییزې ملیشیې د خلکو د ځورونې لامل کیږي او حتی پر ښځو او ماشومانو باندې پر جنسي تیری هم تورن دي. د ورځپاڼې په باور د ملیشیو جوړولو فکر باید له سره وایستل شي او د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ باید زیات شي. میثاق خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ملیشیه جوړولو ناکام او بدنام فرهنګ. په مطلب کې راغلي چې د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال هم د ملیشیو جوړول یو تیروتنه وه او اوس بیا داسې هڅې تر سترګو کېږي چې یو شمېر کسان د ملیشیو په جوړولو بوخت دي. د مطلب لیکوال ویلي که د امنیتي ځواکونو پراختیا ته اړتیا وي باید د ملیشیو جوړولو پر ځای د ملي اردو او ملي پولیسو لیکې پیاوړې شي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د داعش د ګواښ په اړه تبصره کړې او لیکلي دي چې د داعش پیسې ځواکونه جذبولی شي خو د خلکو عقیدې نشي جذبولی. په سرمقاله کې راغلي داسې شواهد موجود دي چې اوس لویدیځوال د طالبانو پر ځای پر داعش پانګونه کوي څو له دې لارې خپلو اهدافو ته ورسیږي. سرمقاله لیکونکي ویلي هغه خلک چې د داعش له لیکو سره یو ځایېږي لامل یې بېوزلي او د پیسو پیدا کول دي او دا ډله نشي کولی چې د پیسو په بدل کې د خلکو عقیده ځان ته متمرکزه کړي. او په پای کې اطلاعاتي روز بیا په یو مطلب کې د اجرایي رئیس عبدالله خبرې راخیستې چې ویلي دي داعش د منځنۍ اسیا هیوادونه ګواښي. په مطلب کې د ښاغلي عبدالله په حواله دا هم ویل شوي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو له چارواکو یې د داعش په وړاندې د مبارزې غوښتنه کړې ده.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ویل حکومتي ارګانونو سره اړیکه ټینګه کړې چې د بچبازۍ موضوع د جزا په قانون کې شامل کړي او جرم یې وګڼي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د هیواد په ځینو ولایتونو کې د بچبازۍ دود موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې د امنیتي مقامات په وینا د یو هلک پر سر د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ بنښته کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول. خان محمد سین پی رپورټ لري.
که څه هم لسو کلونو راهیسې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او یو شمېر نورو مدني ارګانونو هڅې کړې چې په هیواد کې د بچبازۍ مخه ونیسي، خو راپورونه وایي چې دا دود اوس هم په ځینو ولایتونو کې له منځه نه دی تللی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې بچبازۍ ته په یو شمېر ولایتونو کې د یو دود په نظر کتل کېږي. خاغلی بیدار وویل د بشر د حقونو خپلواک کمیسون له یو شمیر دولتي ارګانونو سره ګډې هڅې پیل کړې چې بچه بازی د هیواد د جزا په قانون کې شامل او جرم وګڼي.
ما در قانون جزا صرف مسئله لواطه داریم و در بچه بازی مسائل هم موجود هستند که لواطه
موږ د جزا په قانون کې یوازې د لواطت موضوع لرو، خو پرته له دې نور مسائل هم سه چې له هلکانو ناوړه ګټه پورته کول باید جرم وګڼل سي. په دې هکله موږ د طرحو په جوړولو کار کوو، حکومت ته به یې وړاندې کړو چې جرم وګڼي.
بیدار دا هم وویل بچه بازی اکثر د غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو، سیمه ایزو زورواکانو او بډایو خلکو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې هغه هلکان چې د بچه بازی ښکار کیږي په راتلونکي کې په یوه قدایي او بېرحمه کسانو بدلیږي. بچه بازی داسې یو دود دی چې په ځینو سیمو کې ځنې د زور او زر خاوندان هلکان ساتي، له ځانونو سره یې ګرځوي، د خوښۍ په محفلونو کې د نجونو غوندې سینګاروي، نڅوي او حتی جنسي ګټه ځنې هم اخلي. راپورونه وایي بچه بازی له پخوا راهیسې د دې هیواد په اکثرو سیمو کې دود دی، خو کله کله پر همدې هلکانو د دوو کسانو یا دوو ډلو ترمنځ جنګونه هم کیږي او خلکو ته پکې مرګ ژوبله هم اوړي. د بچبازی په حق له بغلان ولایت تازه راپورونه وایي چې په سیمه کې د یو واده په محفل کې د یو هلک پر سر د دوو زورواکانو ترمنځ په نښته کې یویشت کسان وژل شوي او اته ټپیان شوي دي. عام خلک له دې دوده کرکه لري او له حکومته غواړي چې عاملینو ته یې سزا ورکړي. دوی وایي
زما نوم ذبیح الله، مونږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو، خلک له اسلام نه یاغیان باغیان سوي دي. که مونږ تاسې اسلام ته نظر وکړو دا ښکاته نه ده، دولت ته پکار ده چې دا خلک ډېر سخت مجازات یې کړي. حکومت هم دا غوښتنه ده چې دا خلک ډېر سخت وټکوي، وېزپي، داسې خلک دا په ملک کې نور هم دغسې بدبختي سره خلک مخته مخامخ کوي. لکه اوس دا د بغلان پېښه، دېرش نفره په کې مړو زخمیان، دا مور لري، پلان لري، دې کې به ډېر بېګناه تله دي. دولت ته پکار ده چې ډېر سخته مخنیوی وکړي. وروره دا سره کم کاته سو.
د کورنیو چارو وزارت وایي څرنګه چې بچه بازی د فساد سبب ګرځي پر ضد اقدامات کیږي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادي راډیو ته وویل چې ملي پولیسو تل هڅې کړې چې د دې دود مخه ونیسي.
په دلیل دې که دې موضوع باعث ایجاد فساد اخلاقی میشه و باعث
په دې دلیل چې داسې موضوعګانې د اخلاقي فساد سبب کیږي، کله چې پولیسو ته ورسیږي عدلي ارګانونو ته سپارل کیږي او په دې پیښه به هم غور وسي.
مدني ټولنې په هیواد کې د بچه بازۍ لاملونه د خلکو اقتصادي ستونزې او له اسلامي اصولو څخه د خلکو بېخبري ښیي. کارپوهان وایي که حکومت د دې دود د مخنیوي لپاره تدابیر جدي نه کړي، ډېر هلکان او تنکي ځوانان به د دې دود ښکار او پر ټولنه به ناوړه اثر وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمون غغله ازادي رادیونه اورید. کورنیو چارو وزارت ویل افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره پر پولو شدید تدابیر لري. د کورنیو چارو وزارت دا موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه ریپورت په جواب کې مطرح کړی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق په اړه خبر شوی دی. قسیم سولمل او په دې اړه نور جزئیات.
جګړې او بېوزلۍ په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق له اساسي عواملو څخه ګڼل کیږي. د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د دغه پدیدې ډېری قربانیان تنکي ځوانان او ماشومان دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انسانانو په ځانګړې توګه ماشومان او تنکي ځوانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره شدید تدابیر موجود دي.
ما در مرزهای افغانستان یک تدابیر سخت
دیوی موږ پر پولو سخت تدابیر لرو، څو ټول هغه ځوانان، تنکي ځوانان او ماشومان چې د افغانستان له پولو اوړي باید وپېژندل سي چې که کورنۍ ورسره وي موږ کومه ستونزه نه لرو، خو په ځینو پیښو کې موږ د دغه ځوانانو او تنکي ځوانانو د تلو مخنیوی کوو. ښاغلی دانشوایي تیر کال څو ځله له پاکستان او ایران سره پر پوله د ماشومانو د قاچاق مخه ونیوله او دغه ماشومان خپلو کورونو ته وسپارله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې چې د جولای په 28 خپور سو راغلی چې په افغانستان کې دننه د انسانانو قاچاق نسبت بهر ته زیات دی. راپور وایي چې له قاچاق شوو ماشومانو او تنکۍ ځوانانو څخه د مخدره موادو د لیږد، درنو کارونو، جنسي اهدافو او نور کارونو لپاره کار اخیستل کېږي. په راپور کې دا هم راغلي چې یو شمېر قاچاق شوي افغان ښځې او نجونې په هند، پاکستان او ایران کې جنسي اړیکو او په کورونو کې کار کولو ته اړ ایستل شوي دي. خو د دې یادونه هم سوې چې د یو شمېر ګاونډیو او لرې هیوادونو لکه فلیپین او سریلانکا څخه هم نجونې د همدې اهدافو لپاره افغانستان ته قاچاق شوي دي. د راپور لمخې په افغانستان کې په ځینو مواردو کې کورنۍ په خپل اولادونه د فحشا او بچبازۍ لپاره پلورلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راز په خپل راپور کې د هغو افغان ځوانانو یادونه کړې چې یونان ته په غیر قانوني توګه تللي او هلته د جنسي اړیکو د کاروباریانو لاسته لوېدلې دي. په دغه راپور کې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د افغان دولت د هڅو ستاینه سوې، خو دا هڅې د قاچاق کوونکو د محاکمې او د قربانیانو د ژغورنې لپاره ناکافي بللې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د انسانانو قاچاق د اندېښنې وړ بولي. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د سهشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې په افغانستان کې د قاچاق د پدیدې زیاتره قربانیان ماشومان جوړوي. شغلی بیدار وایي کم عمره ماشومان د همدې قاچاق برخه دي او له دې اړخه ډېر زیانمنونکي دي. له کومه ځایه چې دوی حرکت کوي تر هغه ځای پورې چې رسېږي، د لارې په اوږدو کې د دې خطر سته چې ورباندې تېری وسي. شغلی بیدار دغه راز وایي تر هغو چې په افغانستان کې ناامني وي او دولت پر ټولو سیمو پوره حاکمیت ټینګ نه کړي، نو د ناوړه اهدافو لپاره به د انسانانو قاچاق همداشان دوام وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانه یو اس ام اس 813 شميره ته واستوي. د یو اس ام اس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شميره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې اوس هم بې کیفیته درمل د غیر قانوني لارې هیواد ته وارديږي او حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په ډیرو درملتونونو کې بې کیفیته درمل شته او په ناروغانو پلورل کیږي. پر همدې حال د عامې روغتیا وزارت د قوانینو د تطبیق او څار ریاست د بې کیفیته درملو واردول تاییدوي، خو ټینګار کوي چې د بې کیفیته درملو د پلورلو او د هغې د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي. سید کمال شاه عارف پی رپورټ لري.
په تیرو څو کلونو کې د حکومت د هلو ځلو سره سره لا هم افغانستان ته د بې کیفیته درملو د واردولو ستونزه نه ده حل سوې او دغې مسلې خلک او ناروغان اندېښمن کړي دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم افغانستان ته بې کیفیته درمل د قاچاق په ډول راوړل کیږي او د درملتونونو له لارې په ټیټه بیه پلورل کیږي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي محمد رفیع او جاوید:
دولت کوشش وکړي چې دغه بې کیفیته دوا مخه ونیسي او کومه قانونونه ورشي نور مرزي په افغانستان کې زیات شي.
د انسانانو ژوند خطر ته مواجه کوي او دا تاریخ تیر دوا یا غانه د دې باعث کېدل شي چې دولت د مخه ونیسي چې وارد نشي زمونږ خورې ته، زمونږ کشور ته، زمونږ وطن ته دارې نشي، دا خرڅېدایم نشي.
د راپورونو لمخې د تیر څو کلونو را په دې خوا تر وخت تیر او بیا کیفیت درمل په قاچاقي او غیر قانوني ډول هیواد ته راوړل کیږي چې د یو شمېر غیر مسلکي کسان لخوا په بازار کې پلورل کیږي. د عامې روغتیا وزارت د قوانینو د تطبیق د څار ریاست د دوشنبې په ورځ ډېر شتنه تر وخت تیر او بې کیفیته درمل چې د یو شمېر درملتونونو او د درملو د تولیدي شرکتونو څخه راټول کړي وو د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسوځول. د عامې روغتیا وزارت د قوانینو د تطبیق او څار ریاست مشر سید ابراهیم کامل ټینګار کوي چې اوس هم بې کیفیته او تر وخت تیر درمل په قاچاقي او غیر قانوني ډول هیواد ته راوړل کیږي. که څه هم ښاغلی کامل په هیواد کې د بې کیفیته درملو اندازه کمه شي، خو وایي هڅه کوي چې د امنیتي ارګانونو سره په همغږي هیواد ته د بې کیفیته او تر وخت تیرو درملو راوړلو مخه ونیسي.
په دې کې شک نشته چې موږ یو شمېر سرحدي ستونزې لرو. د امنیتي ارګانونو ترمنځ ښه همغږي شته تر څو زموږ له ادارې سره یو ځای وکولی شي په ګډه د بې کیفیته درملو مخه ونیسي. د عامې روغتیا وزارت په سرحدونو او ښارونو کې هڅه کوي خلکو ته کیفیت لرونکي درمل عرضه کړو. ښاغلي کامل زیاته کړه چې تر دا مهاله په کابل ښار کې د بې کیفیته درملو د پلورلو په تور 8 درملتونونه د یوه کال لپاره تړل سوي او تر 1400 زیاتو درملتونونو ته خبرداری ورکړل سوی دی. په وروستیو څو کلونو کې اکثر افغانانو په هیواد کې د بې کیفیته درملو له وجې خپل ناروغان د درملنې په هدف پاکستان او هندوستان هیواد ته انتقال کړي. د روغتیایي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د ډاکټرانو د تشخیص او درملنې ترڅنګ کیفیت لرونکي درمل د ناروغانو په درملنه کې مهم رول لري. دوی وایي تر څو چې دې مسلې ته جدي پاملرنه ونه سي په هیواد کې یو شمیر خلک د جنگ او جګړو ترڅنګ د بې کیفیته او تاریخ تیرو درملو خوړلو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اور لسنی می بجې شوې. سید کمال شاه عارف دا مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغان حکومت او طالبانو پلاوی باید د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی د سرحدي ستونزو د حل لپاره پاکستان ته ولاړ. د کندوز د حوزوي روغتون مخې ته موټر بم چاودنې دوه ملکي وګړي وژلي او یوه لس نورې ټپیان کړي دي. په پاکستان کې له تیرو دوو اونیو راهیسې د زیاتو ورښتونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو یو 80 کسان وژلي او شاوخوا 300,000 نورې زیانمن کړي دي. ملګري ملتونه وایي د یمن د جګړې دواړو خواوو په دغه هیواد کې اعلان شوي بشري اوربان ته درناوی نه دی کړی. امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې د همکاري لپاره پاکستان ته 346 میلیونه ډالر ورکړل. د ناتو تړون په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یادایش پر ضد ترکیه د پوځي عملیاتو ملاتړ وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له اروپایي اتحادیې سره یې په لوړ کچه د خبرو د پیل موافقه وکړه. او د سوریې عسکر او کوردي ملیشې پرون سه شنبه وتوانېدل چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال یادایش د سوریې له حسکه ولایته وباسي.
د بودیجې نشتوالی له امله په نورستان کې یو شمېر د بیا رغونې پروژې بند شوې دي. چارواکي وایي چې دوی کافي پیسې نه لري تر څو دغلته دغه پروژې عملي کړي. روحالله انوري په رپورټ راستولی دی.
د نورستان واما ولسوالی وسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې لتیر یو کال د سرکونو د رغولو پروژې پیل شوې وي، خو اوس ورته ویل کېږي چې بودیجه نشته او کارونه په ټپه ولاړ دي. د واما ولسوالی قومي مشر محمد حسین ازادي راډیو ته وویل دوی د سرک غزولو لپاره وسایل او مواد په قرض اخستي. یو خاطري دکانداران قرضونه غواړي او له بل لوري په سیمه کې د یخنۍ موسم په نږدې کې دوه دی. که چیرته ورته په وخت پیسې ونه رسیږي نو بیا د واورو او بارانونو پیل کېدو په مهال په سرک کار کول ناشونی دي. دوی شکایت کوي چې مرکزی حکومت ورسره توپیریز چلند کوي او همیشه دوی ته خپل حق نه دی ورکړي. لکه څنګه چې نورستان له مرکز کابل څخه لری پروت دی، همدا ډول د چارواکو له زړونو سترګو او مرستو هم لری پاتې شوی دی او هیڅوک ورته توجه نه کوي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم مني چې د واما ولسوالۍ د پرونس خلکو زیات اندازه سرک وهلې خو پوره پیسې ورته نه دي ورکړل شوي. هغه وایي که د سرک پلچکونه او استنادي دیوالونه جوړ نشي نو په راتلونکي ژمي کې به رغول شوی سرګ هم تخریب شي
او کدا کار اوس تکنیل نشي استنادي دیوالونه او پلچک او واش جو نشي دا استشهم خرابيږي زه کوم څه غږم هیڅ یو ځای شدید خرابيږي خو هغه چې اوس په پیسې نه لګو او انکشاف دي تر ضرورت وي چې دا د بانک جهاني نو څه ځای استعمال کړي او دا د هغه د څه جګیان دي څه ضرورت شته دي هر د مسؤلینو نو غوښتنه کوي چې د مشکل لپاره عاجل حل لاره پیدا
د نورستان سرپرست والی وای په ولایت کې غنی سیمي سرکونه نه لري او لامل خلک ډیر ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې د یادو مشکلاتو د هوارولو لپاره مرکزی حکومت او نړیوال ټولنې ته پکار دي چې مالی مرسته وکړي څو پرې سرکونه ورغول شي
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی دیو کسانو چې میشنه یاید لګ دی څنګه به په دیو توانیږي چې یو ځل ډېرې پیسې لاسته راوړي او د کورنۍ اړتیاوي پوره کړي
د څه پیسې می لاسته راوړلې چې نه سود نه حرام او نه پکې د چا نقصو نو ټول کور کې ډېر خوشاله او دا ما ته ډېر خوشاله زه یو
په ورسته شی بو کې تمسی جوړم چې شبي ملتي مو وکړي قدر منه اوردونکو د افغانستان اکثر خلک د بیوزلۍ نیستۍ او غریبۍ شپې ورځې د یو روښانه سبا په هیله تیروي خو دا چې روښانه سبا ته به څنګه رسي ډېرو یې په دې اړه فکر نه دی کړی له یوې خوا بېکاري له بلې خوا که څوک کار هم ولري لږ ګټه یې د ژوند ټول ضروریات نشي پوره کوی دوی وایي چې که چیرې یو څو روپۍ په واک کې ولري کولی شي چې ځان ته ښه کاروبار برابر کړي خو ټول هغه کسان چې پیسې مال او دارۍ لري له اول نه یې دا هر څه نه درلودل هغوی بېلابېلې لارې د خپل اقتصادي ژوند د ښه کېدلو لپاره تجربه کړي د لغمان اوسیدونکي لیما وایي چې دی په پیل کې په کلي کې لیدلی وو چې خلک په خپلو کې پیسې سره ټولوي بیا یې په نوبت یو کس ته ورکوي اوس دوی په ښار کې هم همدا کار کوي
موږ چې کله کلی ته لاړو د کلي ټولو خلکو به صندوق جوړ کړی و لږ هغې کې به یې پیسې اچولې هر چا به په خپل زمان په خپل وخت پیسې اچولې نو دا د یو مدت لپاره نه وه دا د همیشه لپاره دا کار هغوی کوو نو کم څوک چې ډېر غریب و پکې لکه واده یې نشو کولی نو هغې ته به یې واده کوو نو ټول خلک به دې کار ته خوشحاله وو دا د کلي قصه چې ما ولیدله نو دلته په ښار کې ما دوی ته دا کیسه وکوله نو ټول همکاران داسې یو پلان ونیو چې راځئ بس همدا پروسه به موږ خپله په خپل اورګنایزیشن کې تطبیق کړو نظر په قرعه کشي باندې بیا هر چا ته بس هغه ورسېدو انعام هغه پیسې به موږ ته ټولې ورکړلې دا هم داسې یو پروسه وه لکه دې اختر کې نوبت را ورسېدو بل اختر کې یا هم غیر د اخترونه هم کولی شو چې دا پیسې وباسو بیا دې اختر کې خوشبخته نظبان وبت و چې زه ډېره خوشحاله وم ځکه چې ما ضرورت درلود ورته اختر او د اختر میوه وه کور ته ضرورت و او ډېر شیان ما په کور کې نوي کړل داسې پیسې می لاسته راوړلې چې نه سود نه حرام او نه پکې د چا نقصو دا ټول فاینان پکې وه یو خو هغوی ته خدای ثواب په نصیب کو او ما ته خدای پکې پیسې راکړې چې ما کور پی نوای کو میوې شیان می واغ سره اختر لپاره نو ټول کور کې ډېر خوشحاله او دا ما ته ډېر خوشحالۍ ځای و
لیمی خو د خپلې کورنۍ اړتیاوې د میاشتنۍ سپما یا پس انداز له پیسو پوره کړی وي خو داسې کسان هم شته چې قرضې په همدې پیسو خلاص کړی دی د ننګرهار له اوسیدونکي لیلما څخه نورې خبرې اورو
نام خدا فامیلونه ده هر سای مذهب ډیر زیات وی او گزاره نه کیږي په غی باندې په دې کې موږ لږ څه قرضه را هم ډیر یعنی ضرورت شي موږ باید خپل د قرض ورکړای په لږ وخت کې بل حکم بودیجه ایت موږ نه درلودو نو دا کار او کام دا تصمیمونه چې په دفتر کې البته په وظیفه کې ټول سای مذهبانو د خپل معاش نه چې کوم معاش ورته ورکاو د غی نظر روپۍ تقریبا یو نیم یو نظر روپۍ راټول کړل او هغه چاته لومړیتوب ورکړي چې ډیر زیات ضرورت درلودو ورته نو تبه نه مفلار ته ورکړي چې موږ قرض او ډیر غټ مشکل مې نه حل شو نو ډیر زیات خوشاله يم چې دا یو نیک کار او کدی ښه تصمیم نو البته دا نه سود خوري ده چې دوستان دې په دې هم خبر وي دا یو اسلامي کار دی یعنی د اسلام خلاف هم نه ده هر څوک کولای شي هم ښځه کولای شي هم سړی کولای شي ټول انسانان کولای شي چې خپل ستونزې په دې لاره حل کړي
رسول خان چې په یوې دولتي اداره کې کار کوي وایي چې د میاشتې 2000 افغانۍ معاش لري. په دې پیسو د کورنۍ ضرورت نشي پوره کوی، نو ځکه یې له خپلو همکارانو سره هره میاشت 1000 افغانۍ پس انداز کړي.
1000 روپۍ کمیټي موږ اچولې ده، نو دې کې موږ ډېره غټه فایده ده. کور دپاره راشن هم پاخلو، سامان هم پاخلو.
که داسې صورت ووایي چې مثلا څو نفره یا بیا د میاشتې 2000 روپۍ کې یو نفر یې اخلي،
نو تقریبا دا 15-30 نفره برابر سو، ډېرې ښایسته روپۍ برابرېږي. او دا یو کس ته سلاح سور شي، دا کاروبار هم پکولی شي، هر څه پکولی شي.
څنګه چې یو بل باندې اعتبار کوئ چې مثلا ډاډه یې چې هره میاشت 1000 روپۍ ورکوي، بیا 15-30 کسان کله نوبت هم راځي تاسو ته رسیږي؟
دا پېژندلو لرو انډیوالیم ده، بس انډیوالي منې سره چلیږو، اعتبار هم پوخ کړه. دا اوس نه پخوانه داسې 15 شپږ کاله مخکنی خبره ده. وړو مړو د بچیانو د کپړې مپړې پاخلو او وړه مړه پاخلو، 1000 روپۍ د موږ کار نه کېږي. کمیټي وانچو ریړه میډم په لګولې سو، ورور دپاره، پلار دپاره، انډیوال دپاره، مسطر زوی دپاره.
په کلیو کې بیا له کورنۍ سره چې ډېرې بېوزلې وي، کلیوال له نغدو پیسو نیولې د مال غلې دانې او داسې نورو مرستې هم کوي. په دې اړه د څو تنو خبرې اورو.
د ما نوم دی کمال. کم کور کې سمړې اوسي، نو د موږ کوم قوم څه دی هغه په شریکه باندې غوایي راولي، یا وریځې مریځې یو شبل شه راوړي، هغه سې پاخه کې بیا سې د مړي په درېمه څلورمه باندې حساب کوي. د نفر سر ته 400 روپۍ وځي، هغه بیا په شریکه باندې دا سره جلا کوي بېلېوي سره. دا کار ډېر ښه دی. د چا په کور کې سمړې سوی هغه تقریبا 1,00,000-15,000 روپۍ کلداري پرې کوي، نو هغه سې دی ډېر بوج دی. او کوم داسې په شریکه سره پرېږو، نو د ټولو پرده پرې راځي. موږ ژوند هم سره یوي، ناکام نه سو، خراب نه سو، مطلب دې باندې موږ تاسو پرده راځي. که موږ سره 1,000 روپۍ نو 1,000 روپۍ زمونږ خطا کو، په دې باندې موږ نه محسوس کوي. اسلام زر ورکړلې، هم 2,000 ورکړلې، مطلب دې موږ پرده په دې کې راځي.
زما نوم زمان ده او ولایت مې نګرار ده. دا د موږ کلی کې همدا کار ده چې چا کور کې مړی اوسي، نو هغه وسه نه رسیږي هغه باره کې. دا کار کوو چې هر کور نه زر زر یا 2,000 روپۍ راټولېږو، نو دا یو دمی روپۍ زیاتې راشي موږ لاسه، نو موږ هر کار پرې کوی سو. د مړي کور ته هم پرده ورځي، موږ ته هم پرده راځي، پوره په دې پیسو باندې ختمو. دا موږ ته محسوس کېږم نه، جب خرچ هم زیات نه ځي موږ نه، او د مړي کور پرده هم په دې باندې راشي. ما دې کې دا فایده لیدلې چې د ما کلی کې مړی ژوندی چې دا ډېر پرده پرې راځي. دې مانی موږ جمعیتونه په دې سازو، خیراتونه په دې کوو. داسې خلک ستاسې سار لري، د ماښام نه لري، ماښام لري د سار نه لري. دا کار هر ځای کې وشي که نه، نو هغه غریبانانو کې ډېره فایده ده.
پیسې جمع سو، ټول سو، دغه خان څه یو اعتبار لري؟ دا پیسې جمعوي په قوم کې یا دغه کلی کې کومه واده سو یا کومه د مړي خبر سو، دا سړی دغه پیسې څوک څه مړي لري دې ته ورکوي، یا څوک زرا کوزه لري، یا د خوشي مسله ده دې ته پیسې ورکوي؟ که دغه سړی یا دغه خاوند د دغه مشکل نه رفع سي، دا یو لوی ابتکار ده. تقریبا 2-3 کاله کېږي دا کارونه په لاره چولی ده.
درنو دوستانو، په ټوله دنیا کې د خلکو د ژوند سطح یو برابر نه ده. څوک دومره شته او دولت لري چې حساب یې ورته سخت وي، خو څوک بیا د سبا او بېګا ډوډۍ ته حیران وي. د شکردرې اوسېدونکی امام الدین په اوس وخت کې د خلکو ژوند له اقتصادي پلوه په څلورو برخو ویشي.
د موږ خلک خو اصلاً په څلورو کټګوریو تقسیم دي. یو هغه طبقه ده چې پیسې لري، یا د تجارتونو نه ویل سابق اسکه سرمایه دار وو. یو طبقه مردم دي چې متوسط ژوند لري. یو طبقه خلک دي درېمه طبقه چې ځان ژوندۍ ساتي. اوس یو طبقه قبل به کی اضافه شوه دا په شمول ما چې ځان ژوندای نشي ساتلای. د افغانستان په سلو کې 80% خلک غریب او بیچاره فقیر خلک دي. د افغانستان کې نه کار شته، قریب ته چاغه انساني ژوند خلک هیر کی.
قدر من اوردونکو، په خبرونه کې روښانه شوه چې یو شمېر کسانو په خپلو کې هر میاشت یو څه پیسې له ورځني ژوند نه سپمولې وي، او بیا د ژوند ضروري اړتیاوې پرې برابرې کړې وي. که تاسو هم غواړئ چې یو ځل ډېرې پیسې په لاس راوړئ، نو په خبرونه کې له یادو تجربو ګټه اخیستلی شئ. اوس تمسی ټوټه اروپا تمسی ټوټه کې دغو کسانو په اړه خبرې شوې چې په ښار بازار کې میرمنې په بې ځایه خبرو ځوروي.
خزه مبارک شه، مبارک شه، دا چادری خو مې لیدن ولیده.
نو چادری دې ولې پر سر کړه؟ زه دغه درته وایم،
چادری مې دیدې لپاره وکړه خورې، چې هر ورځ به دا ځوانان دا زاړه دا ټولې پر
ور زی وای او خدای دې دې ته انصاف ورکی بس هم دغه درته وای چې څنګه ولاړی ما سره نه زی موټر کې و دې رسوم بس هم دغه خبرې دې دې ډاره می چادرې په سر کړم زګوندې ویل دې خبرو خلاص اس
دغه سي خودي وام شرط تکبی خې سخت ده
خزي خپکیږي بنخه ځان د خپل دې ټوک کړه غورځو زه خو درته وایم چې دې چادرې نه هم د سلوچ مخای
توبه سړی تا ته خدای خبر درکړه
چادرې کې مخ پټي ویواله چې پیغله جلې ده ځوانه خزر ده ما غوڼه پلار نشله چادرې په سر کړې ده خو دوا چنده پورزی پیزی کنه او چې مخ پټ کې ځان ته کار وکړو خوري
وای مرور خدای دې دوی ته انصاف کړي نه زړه ګورې نه ځوانه کوډ ما ولې دل پشار ام دا خدای ول عادت سوی دی هغه شته تم دا خبرې کوي
خوري څه درته وایم دې سره خو می ټوکو کړی اختیار درته وایم دا خبرې چې اورم دا فشار می وسمجګ دی
سړی فشار به دی نور جکسی دغه د مرزا ګل کاکا زمن نه دی چې دغه شپږ وو په کوڅه کې سره ټول سي او بیا یو موټر کې کینی دغه ډیره پر زی را باندې وایلې زه خو تر چادرې لاندې ومه وې نه پیژندم ما خام چې جمعه ته پلار راغی په خبرې کا
ما خام چې وتم دا کار به وکم پلار ته به وایم خو زه مجبور یم تا د مجبوریت لیږم کله نه جوړ کله جوړ کله وظیفه کې کله نه وخت راشم یو ته نه وخزي ټول خزم دغه سي خو په یو سودا پس خوځي
اوس داسې کورونه دي چې نارینه نه لري هغه خزي مسکینانې څوکي
خبره داسې ده وایي چې مکه واپچا چې در بشي پته
یا زه دا وایم چې دوی خور لدی مور لدی همداسې لورې پیغلې دمدا خبرې چې دوی او بل ته کوي کده دوی لور ته وکي کده دوی ښځې ته وکي دوی زغملای سي
نه خورې چې زغملای سي
زه خو دغه سي بیا خلکو د ایران پاتې يم چې په دغه خبرو کې څه ګټه ده ولې خلک زوري ولې خلک بازابوي
هي خدای دې انصاف ورته وکړي زه هم دا وایم چې په دې کې څه ګټه ده
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکای ننګیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام صاحب نظران والیان او رئیسان کیږي لکه چې د صاحب نظرانو شمیر نور هم زیات شي ځکه لوړو څوکۍ ته رسیدل خو د هر چا خوښيږي نو ځکه به ټول هغه کسان چې په موقف او څوکۍ په سلیوانی دي لدی ورسته خامخا صاحب نظران شي او خی چې دازل به ټول د حکومت په پلوي نظر ورکوي چې حکومت مخکې لمخکې لخپل احسان لاندې راولي د خبرونه په پایل کې څو مهم خبرونه درته لرو
د لوی روختون د متخصصو ډاکټرانو او د ښې پاملرنې له امله ناروغ خاندل لالا ښه په آرام اسهار کړه
قاچاقبر کوکنار خان د احتجاج په ډول د تریاکو لیک ډول بند کړل
توري بابو د سپیشل آرایش میډال واخیست
او سناګل د بیډیو او مردکیو په چارو کې د جمهور رئیس د ستر سلاکار په حیث مقرر شو د خبرونو تفصیل
د لوی روختون د متخصصو ډاکټرانو د ښې پاملرنې له امله ناروغ خاندل لالا ښه په آرام اسهار کړه در پدر آژانس خبر راکوي چې له همدې امله دغه خپلوانو د لوی روختون له ډاکټرانو او کارکوونکو څخه د زړه له کومې مننه وکړه او له مسؤلینو نه یې وغوښتل چې نوموړو خدمتکارانو ته بخششي ورکړي د روغتیایي چارو کارپوهان وایي چې له همدې امله هغه کسان چې په خپل ژوند پورې په تنګ وي روغتونونو ته ځي او ځانونه بستروي چې ډاکټران یې د زنګ کدن په اسانولو کې مرسته ورسره وکړي ځکه چې زموږ روغتونونه خو هسې هم د جوړېدو ځایونه نه دي
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې قاچاقبر کوکنار خان د احتجاج په ډول د تریاکو لیک ډول بند کړل خبر زیاتوي چې نوموړي خبرداری ورکړی که قاچاق نیونکي خپله رویه نرمه نه کي او له قاچاقبرانو سره صادقانه مرسته ونه کي نو دی به یو پاو تریاک هم چرته یو نه سي له همدې عمله په لارو پراته قاچاق نیونکي خفه او خواشینې دي او غواړي ډېر ژر قاچاقبر کوکنار خان د جرګه ورولېږي چې د تاریا کوړل بیرته پیل کی په دې حق له یو تن قاچاق نیونکي داسې وویل
قاچاق به کوکنار هم عجیب سړی دی په وړه خبره هم مراورېږي ته هم پوهېږي چې ورته احتیاج جو که نه دومره نازم نسوی وړی
بی خبر آژانس خبر را کوي چې توری به بود سپیشل آرایش مډال واخیست. خبر زیاتوي چې د لومړي ځل لپاره د هیواد په سطحه توری به بود یو دغه سیستر نړیوال مډال اخلي. دغه مډال توری به بود ته ځکه ورکړ شو چې لکه د سکور غوندې تور مخې په دومره مهارت لکه د شیدو غوندې تک سپین کړی و چې د جایزې ورکوونکو حیاتانو هم بوی نه و پرې وړی.
او سناگل د بیړی و عمر د کیو په چارو کې د جمهور رئیس د ستر سلاکار په حیث مقرر شو. بی خبر آژان خبر را کوي چې له همدې عمله په جوړه شوې غونډه کې سناگل ډاډ ورکړ چې له دې وروسته به د بیړی و عمر د کیو په چارو کې هیڅ ډول ستونزې او کمی پیدا نشي. هغه زیاته کړه چې ډیر ژر به د هیواد د بیکاره ځوانانو لپاره د بیړی و عمر د کیو عنعنوي لوبې په نوي او عصري میتودونو برابر او سرتاسری کی ترڅو ځوانان مصروف او د دوښمن لیکو ته ورجذب نشي. خبرونه خلاص شول.
ولی
زکه چی
ولی در شبای الوڑی گی خود مامور و خون که همه غب خوانه ده
زکه چه تولیدی دیر ده یا امود روز ندی.
ولی زامن پلارونو خبر نمانی
زکه چه پلارونوی ده نیکونو نمانلا.
ولی ناروغان روختون تا خوشحالی گی
زکه چه در روختون مرگ آسانوی.
ولی خلق طول ورځ په شکایت او غیبت تیروی
زکه چه بلکار نشتاد.
ولی چوک ده شرکتونو په کارونو څارنه نکوی
زکه چه ایچوک هم ده ډالر و زور نلری.
ولی ورځ په ورځ مشاورین شمیر زیاتیږي
زکه چه انتخاباتی کمپاینران هم دومره و.
ولی نوی حکومت خپل وعده پوره نکړي
زکه چې دوی ګومان کاوه لکه وعده کول غوندې وعده پوره کول به آسانه وي.
ولی اوس نارینه و دارایش خواته مخه کړې ده
زکه چې دوی ته هم د ښځو احساس پیدا شوی دی.
دو خزو خواندان تل به جنجال کی اختوی لکه داسی
خزی تور شل چای راوڑا چی دیر تگه شویم تواخه
گلنده می لوری تور شلیخ چای ور تراوڑا خزه مور جانه چیست تللی وی
ولسوالی ته تللی وم هغه دغه پور د کار خلاصولو لپاره ته واخه
دغه څه کار و
پاسپورت یې اخیسته باران چیرته دی
سار سه له کوره وتلی نې دې راته ویلې چې چیرته ځم.
لالا ډوډۍ دې خوړلې ده؟
و لورې دغه پور کره مې د چرګ ښه شوروا وخوړه ته واخه ډېره خوندوره یې پخه کړې وه چې خدای پاک خلکو ته څنګه ښې او لایقې ښځې ورکړې دي له هېڅ شي نه به یو خوندور شی درته پوخ کړي ته واخه.
ولې د تا بېکاره دي
مه پسې ګرځه ښځې څه نشم ویلی که څه ووایم نو
اوس خو همدغه شی یو که د درېیمې ته زړه کېږي وسه ویکه ته واخه
ستړی مسې
خیر مسې چېرته تللی وې
لومړی ته ووایه چې ته چېرته تللی وې
هسې په وړه ژبه ورته غږېږي لکه پروني چې راوړي وي
زه خو ولسوالۍ ته تللی وم اوس ته ووایه چې ته چېرته تللی وې
اوبه مې راوړې په لار کې مې ترور راته کلکه سوه او سره بوی تلم
بیا تر اوسه ورکره ناسته وې ته واخه
و د شوتلې پیلکی پاخ کړي وو هغه ته یو ځنډولم
زه نو تا هم لکه د ما خېټو په بل کور اړولې وته واښه
ګلنده مې دا څه ډېره راته ګورې خو ورشه هغه لوښي ومینځه ته خو خدای پیدا کړی هم دغو خدمتونو ته یې
هغه مې ټول مینځلې او لمر ته مې ایښې دي.
ګوره ښځې څو ځلې مې درته ویلې چې دا بې ځایه خبرې مه کوه ته واښه خو هېڅ اثر در باندې نه کوي د خپل کور کار کوي زه له چا سره خو مزدوره نه ده ته واښه
هغه ما په غوږ وهي په دې کور کې خو یوازې زه پردیم
زه تا په بلا وهم په یاد مې هم نه یې
پلاره چای درته واچوم
واچوه تا لا نه دی اچولی ته واښه مخمل څنګه یې؟ ښه یم. ولسوال صاحب ته واښه، هغه د شیر علي دوسیه خو به دې رسمې کړې نه وي؟
نه. ولې؟
سړی مې راپوس کړی ته واښه، ته یو دوه ورځې نور هم صبر ورته وکړه.
څه نه ترې جوړېږي،
پرېږدئ چې یو ځل د څارانوال او قاضیانو سوټۍ ته وغورځېږي، بیا به د موږ ارمان ورشي. نه نه صاحب، زه ترې جوړوم ته واښه. دیرش زرو افغانۍ ته خو مې راضي کړې. خو سپېرې دی، اوس څه پرې بودېږي نه ته واښه.
ولې؟ ځمکه نه لري؟
لري یې، او اوس یې خرڅولو ته هم راضي شوی دی.
چې داسې ده نو ځوابی ځنډوم.
خیر اوسي.
څنګه راغلی وې؟ بیا خو به د کور له جنګه نه یې راتښتېدلی.
صاحب په خدای، لکه بزرګ داسې یې. همدا چې جنګ نه ښته تېره ووتم ته واښه، ما ویل راځه هم به له جنګه ځان پټ کړم او هم به له تا سره د شیر علي په کار وغږېږم ته واښه. څه وکړو نو، موږ او تاسې خو اموخته شوي یو په جنګ کې دانې ټولوو.
اوس دا خبرتیا هم واورئ.
د کار او ټولنیزو چارو د لویې ادارې خبرتیا. د کار او ټولنیزو چارو اداره له ټولو هغو ادارو، شرکتونو، کمپنیو او موسساتو څخه چې د کار کولو ظرفیت لري هیله کوي چې زموږ د بیکاره شویو مامورینو لپاره مناسب کارونه او دندې پیدا کړي، تر څو موږ وتوانیږو چې د خپلو بیکارو هیوادوالو لپاره ښه او مناسب کارونه او دندې پیدا کړو. که نن تاسې د موږ مامورینو ته کارونه پیدا کړئ، نو سبا به یې موږ تاسې او نورو هیوادوالو ته پیدا کړو. لکه چې ویلي دي، بنی آدم اعضای یک دیگرن. ستاسې د مرستې په هیله.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1416، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
ژوند د لوی خدای د ستر قدرت نامه ده. ژوند د مایه زب تفات یا کزار شکنا آئے زب تفات یا کزار شکنا زبط فاتح یا کسار شکنا آئے زبط فاتح یا